درنو اوریدونکو السلام علیکم. تر هر څه مخکې د ازادي رادیو له لوري د نوي کال مبارکي ومنئ. نن چهارشنبه د 1402 لمریز کال لومړۍ ورځ د 2014 میلادي کال د مارچ له 28 سره برابره ده. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم، د اورګاډي د پټلۍ پر جوړولو د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان د موافقې، د کابل د پراختیايي پلان او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. نن د سختو امنیتي تدابیرو په منځ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د نوي کال جشنونه جوړ شي. افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان په خپل منځ کې د اورګاډي د پټلۍ پر غځولو موافقه وکړه، او د امریکا متحده ایالاتونه په دې غور پیل کړی چې د سوریې په بریدونو کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستل شوی او کنه دی. د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې نن د نوروز یا نوی هجری لمریز کال په میلو، جشنونو او د ځانګړو مراسمو په جوړیدو سره لمانځل کیږي. په دې مناسبت تر ټولو لویه میله په مزار شریف کې د سخی پر روزې د جنډې پورته کول او ګل سرخ میله ده چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلک د ګډون لپاره ورغلي دي. د بلخ ولایت امنیتي ادارې وایي چې د دې میلې د ترسره کېدو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. روزې ته تللې ټولې لارې د موټرو پر مخ تړلې او د هر ډول ناوړه پیښې مخنیوي ته چمتو دي. ټاکل شوې ده چې په دې مراسمو کې به یو شمېر جکپوري افغان چارواکي هم ګډون وکړي. پر دې سربېره په پایتخت کابل او نورو ولایتونو کې د نوروز یا نوي کال په مناسبت لوی او وړې میلې جوړیږي. په بیلابیلو ولایتونو کې افغان چارواکو ویلي چې د نوروز په مناسبت د احتمالي پیښو د مخنیوي لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر غوره کړي دي. افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان په خپل منځ کې د اورګاډي د پټلۍ پر غځولو موافقه وکړه. په دې اړه تفاهم لیک پرون افغان ولسمشر حامد کرزي له تاجک ولسمشر امام علي رحمان او ترکمن ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف سره په یوه درې اړخیزه غونډه کې لاسلیک کړه. د ولسمشر کرزي د ویندوی مرستیالي عادلې راز له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې موافقې په اړه وویل، د اورګاډي دغه پټلۍ به د ترکمنستان د عطا مراد له سیمې څخه پیل شي او د افغانستان پولې ته نږدې د امام نظر سیمې ته به راورسیږي. بیا به د افغانستان د اقینې او انخوی لور ته دوام ومومي او وروسته به د کندوز ولایت د شیرخان بندر له لارې له تاجکستان سره ونښلي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د جرمني یوې محکمې پرون په افغانستان کې د یوې خونړۍ هوایي حملې د قربانیانو د کورنیو د هغې دعوې اوریدل پیل کړل چې د جرمني له حکومت څخه میلیونونه ایرو تاوان غواړي. په 2009 میلادي کال په کندوز ولایت کې د تیلو پر دو ټانکرونو چې وسلوالو تښتولي ول، د امریکا د الوتکو په یو هوایي برید کې لسګونه ولسي خلک ووژل شول، چې ویل کېږي امریکایي الوتکو د بمباری په سیمه کې د میشتو جرمني پوځیانو په غوښتنه کړې وه. د جرمني حکومت هڅه وکړه چې دا دعوه له محکمې وباسي. ټینګار یې دا و چې د هوایي بریدونه د ناټو تر قوماندې لاندې شوي او یوازې جرمني باید پکې ملامت نه شي. په دې اړه هم وروسته لا تفصیل وړاندې کیږي. نن چې د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ ده، ازادي راډیو د کال شخصیت اعلانوي. ازادي راډیو له تیرو 15 کلونو راهیسې د هغو کسانو له منځه چې سولې، دیموکراسۍ، بشري حقونو او د مدني ټولنې د ودې لپاره کار کړی وي د کال شخصیت غوره کوي. په تیرو کلونو کې ګل آغا شیرزای، انارکلی هنریار، رمضان بشردو، سرحد دریا او انډیا افغانستان د ازادي راډیو د کال شخصیتونه غوره شوي. خو د 1401 لمریز کال غوره شخصیت به نن په 8:15 اعلان شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې اسرائیلو ته په سفر تللی، ژمنه وکړه هر هغه کار به وکړي چې ایران د اتمي وسلو له ترلاسه کولو را وګرځوي. اوباما دا ژمنه پرون د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په بیت المقدس کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړه.
We agree that a nuclear armed Iran would be a threat to the region.
موږ دا منو چې په اتمي وسلې سمبال ایران به د سیمې لپاره خطر وي، د نړۍ لپاره خطرناک دی او د اسرائیل لپاره یو بالقوه ګواښ دی. موږ پر خپل هدف موافق یو. کله چې د ایران د اتم خبره راځي، موږ د محدودیت پالیسی نه لرو. د اسرائیل صدر اعظم وویل چې د او اوباما په دې هم نظر دی چې که ایران وغواړي په یو کال کې اتمي وسله جوړولی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما ویلي هیواد یې دا څیړي چې آیا د سوریې په بریدونو کې د کیمیاوي وسلې کار اخیستل شوی او که نه دی. نوموړي ویلي دا د سوریې د حکومت د هغو ادعاو په اړه ژور شک لري چې وایي د بشار اسد د حکومت مخالفو وسلوالو د سه شنبې د ورځې په برید کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی. ولسمشر باراک اوباما چې د چهارشنبې په ورځې په بیت المقدس کې د اسرائیلو له صدر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل که چیرې حکومتي ځواکونو دا ډول وسلې کارولې وي، نو د بشار اسد رژیم یې باید حساب پرې کړي. یو تن چې په سعودي عربستان کې زیږېدلی د امریکا په متحده ایالتونو کې د القاعده شبکې د یوه فعال په توګه مجرم وپېژندل شو. پر د تور ده چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو او په نایجیریا کې پر امریکایي ډیپلوماتانو د حملې دسیسه جوړه کړې ده. ابراهیم سلیمان عدنان هارون پرون د نیویارک ښار په یوه فدرالي محکمه کې محکوم شو. د هارون د جرم له قرار سره سم دی په 2002 او 2003 کلونو کې په افغانستان کې و او هڅه یې کړې وه چې امریکایي پوځیان ووجني. وروسته نایجیریا ته لاړه او هلته له نورو سره د امریکا د ډیپلوماتیکو تاسیساتو ته د بمبژدولو پلان جوړ کړ. او د امریکا د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې ویندوی شیرمن په کیف کې د یوکراین له ولسمشر ویکتور یانوکوویچ سره خبرې وکړې. راپورونه وایي چې د چهارشنبې په ورځ په دې خبرو کې د یوکراین د پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو پر دوسیه چې اوس بندي ده ډېر بحث وشو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ساعت 8:00 دي. د دې خبرې مجلې په دوام کې د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو د اورګاډي په پټلۍ د درو هیوادونو په نشنولو سلا وکړه. په جرمني کې د کندوز د بمبارۍ د قربانیانو د کورنیو د مدافع وکیل له لوري محاکمه پیل شوه.
دی څالونګن اوس کولانس است سو داس ان هیلفلایسنګ گیوزن وی.
د کابل ښار د وضعیت د ښه کولو لپاره 15 کلن پلان جوړ شوی. د پاکستان پر راتلونکو انتخاباتو کې به کوم ګوند بریالی شي؟ د افغانستان مسایلو ته په څو لویدیځو ورځپاڼو کې تر کتنې وروسته د ژوند رنګونه لرو. لکه څرنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل، افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان په خپل منځ کې د اورګاډي د پټلۍ پر غځولو هوکړه وکړه. په دې اړه تفاهم لیک پرون د درې واړو هیوادونو ولسمشرانو په اشقاباد کې په یوه درې اړخیزه غونډه کې لاسلیک کړ. په دې اړه نور جزئیات اجمل انداوري.
افغان ولسمشر حامد کرزی پرون له تاجک ولسمشر امام علی رحمان او ترکمن ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره په یو درې اړخیزه غونډه کې چې په اشقاباد کې جوړه شوې ول ترکمنستان څخه د افغانستان لارې تاجکستان ته د وسپنې د پټلۍ د غزیدو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د ولسمشر کرزی د ویان مرستیال عادل راز له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې تفاهم لیک په اړه ویل.
د جمهور کرزی د سفر خود د ترکمنستان تفاهم نامه
امضا کړن. عادل راز وایي ولسمشر کرزی ترکمنستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د تاجکستان او ترکمنستان د ولسمشرانو سره د دې درې واړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړی چې دا پټلۍ به له ترکمنستان څخه افغانستان او د افغانستان له لارې تاجکستان ته غځیږي. عادل راز وایي چې د اورګاډي د دې پټلۍ غځول به د سیمې د اقتصاد په وده او د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په پراختیا کې مهم رول ولوبوي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په وی خبر پاڼه کې ویلي دغه تفاهم لیک لمخې به د درې واړو لورو د اړوندو وزارتونو متخصصین د یوې میاشتې په موده کې د دې پټلۍ د تخنیکي، حقوقي او مالي اساساتو جزئیات وڅېړي او عملي کار به د روان میلادي کال د جولای په لومړیو کې پیل شي. د ولسمشر کرزی د ویندوی مرستیال عدلی راز د ازادۍ رډیو ته وویل چې د وسپنې دغه پټلۍ به د ترکمنستان د اتا مراد لسیمې څخه پایل او د افغانستان پولې ته نږدې د امام نظر سیمې ته به ورسیږي. بیا به د افغانستان د اقینی او اندخوی د سیمې په تګلوري دوام ومومي او وروسته به د کندوز ولایت د شیرخان بندر له لارې له تاجکستان سره ونښلي. خبر پانه د ولسمشر حامد کرزی له خولې وایي چې د وسپنې دغه پټلۍ جوړېدل به نه یوازې د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان هیوادونه سره ونښلوي، بلکې د دغه هیوادونو د خلکو او د سیمې د هیوادونو په اقتصادي پیاوړتیا کې به مهم رول ولوبوي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر حامد کرزی به نن په اشقآباد کې د نوروز په نړیوال جشن کې د سیمې او نړۍ له یو شمېر نورو مشرانو سره یوځای ګډون وکړي.
د ازادي رادیو د 1491 کال غوره شخصیت څوک دی په هیګي د نوي کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ
نن هغه ورځ راغلی. نن نوروز ده، د نوي مریز کال لومړی ورځ. د نن ورځې د اتو بجو په خبرونه کې د کال شخصیت معرفي کیږي. دقیق وخت یې درته وایم، اته بجې او 15 دقیقې. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه ورې ساعت 2 بجې او 11 دقیقې دي. د کابل والی وای چې د شهر د وزید شکیدو لپاره 15 کلنه پرختیایي طرحه جوړه کړې ده. عبدالجبار تقوا پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دوی په دې پلان کې درې پروژې شامل دي. په دې اړه نور حال جمیله ظریف په خپل راپور کې بیانوي.
ترخیلو ته د کابل ولایت د ودانۍ انتقال، د کابل په 14 ولسوالۍ کې د لویو پارکونو جوړول او د ځینو نورو کارونو ترسره کول د دې طرحې مهمې برخې دي. د کابل والی عبدالجبار تقوا د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل دا طرحه ځکه ورته مهمه ده چې د کابل ولایت پراختیا د دوی د کارونو لومړیتوب دی.
چیزی که در پلان انکشافی ما بسیار برای
هغه څه چې زموږ په پراختیایي پلان کې ډیر مهم دي، درې مهمې پروژې دي. اول د کابل ولایت د ودانۍ انتقال چې اوس په یو محدود ځای کې ده، ټول کانټینرونه راګرځېدلي دي. دوهمه برخه د کابل ښار نامتوازنه پراختیا ډیره د اندېښنې وړ ده. زموږ په پلان کې د کابل ښار پراختیا ده. درېمه مسله چې په دې پراختیایي پلان کې ډیره مهمه ده، په 14 ولسوالۍ کې د ملي پارکونو جوړول دي.
ملي کړم یو قسمت شه.
عبدالجبار تقوا وای چې د 1992 لمریز کال پرختی پلان بشپړ شوی او د څلور راتلونکو کلونو لپاره د پلان په جوړولو کار روان دی. تقوا وویل په کابل ښار کې د غیر پلاني او خپل سر کورونو جوړول جدي ستونزې دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د دې ترڅنګ چې د کابل ولایت د 15 کلنې طرحې جوړولو هرکلی کوي، خو وایي چې د کابل وضعیت په کتو داسې ښکاري چې د دې پلانونو جوړول به کومه نتیجه ونه لري. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي وایي تل دا ډول پلانونه او طرحې جوړې شوي خو عملي شوي نه دي.
زمانو محسن مختار دی، هغه فقط اسناد جوړي، دلته احساس د مسؤلیت کار نه کوي. کاغذونه جوړي، قدم زیاتی
افغانستان کې داسې نسته چې د دې غریب ملک او د دې غریب عوام لپاره کار وکړي. هر سړی خپل پیسې راځي او هر سړی خپل جب ډکوي، نه والی صادقانه کار کوي. څومره پیسې چې په افغانستان ته راغلي، 1% کار نه ده سوی. 1% کار چې سوی وای دا کابل کې به اوس دا اوبه تعملی دي. دا د افغانستان زړه ده او سرک ته وګوره، ګرد او غبار ته وګوره. $2 میلیارډ راغله، دا څه سو.
د کابل ولایت چارواکي په داسې حال کې د دې ښار د پراختیا په هڅه کې دي چې ډېر شمېر خلک په دې ښار کې له ترافیکي ګڼې ګوڼې، ککړ چاپېریال او د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. خو افغان چارواکي او ځینې کتونکي بیا د دې ستونزو اصلي لامل په کابل ښار کې د وګړو ډېرېدل بولي. د دوی په خبره کابل ښار یوازې د 1 میلیون کسانو لپاره جوړ شوی دی، حال دا چې اوس 15 میلیونه خلک پکې ژوند کوي.
السلام علیکم، زه جمروز خان دیارکخ د ننګرهار ولایت ساکن لسالۍ د پیښي تنګي نه تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. ټولو افغانانو ته که په داخل کې وي او که په خارج کې، زما د خوانه د ورته نوی کال ډېر ډېر مبارک وي. د خوښۍ او د سوکالۍ ډک کال یې ورته غواړم. خدای دې وکړي چې دغه نوی کال زموږ دپاره زموږ په تاریخ کې تر ټولو ډېر د خوښۍ ډک کال وي. تاسو د توجه نه مننه. السلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم. زی اجرن خان د ایران د تیرن څخه د ټلیفون پلی کوم. د ازادۍ رادیو کارکوونکي اوریدونکي ته د واپس سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه د نوې کال مبارکي ستاسو تاسو پښمن ټول افغانانو پښتنو نړۍ په هر ګوټ کې چې دی وړاندې کوم خدای دې وکړي چې د افغانانو لپاره د سولې د آرامۍ کال وي د یووالي د ازادۍ کال وي.
ازادي راډیو نن ورځ د نیویل مریض کال په مناسبت ځانګړي پروګرامونه لري چې په بیلابیلو خپرونو کې به وړاندې شي. ساعت 2:15 شوې. د دې ساعت د لنډو خبرونو نوبت دی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نوروز یا نوی هجری لمریز کال په میلو جشنونو او د ځنګړو مراسمو په جوړیدو لمانځل کیږي. امنیتي ځواکونه وایي چې سخت تدابیر نیولې دي. افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان په خپل منځ کې د اورګاډي د پټلۍ پر غځولو موافقه وکړه. د جرمني یوې محکمې په افغانستان کې د یوې خونړۍ هوایي حمله د قربانیانو د کورنیو د هغې دعوې اوریدل پیل کړل چې د جرمني له حکومت څخه په میلیونونو یورو تاوان غواړي. نن چې د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ ده، ازادي راډیو د کال شخصیت اعلانوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما ویلي هیواد یې دا څیړي چې آیا د سوریې په بریدونو کې له کیمیاوي وسلې کار اخیستل شوی او که نه. یو تن چې په سعودي عربستان کې زیږیدلی د امریکا په متحده ایالاتونو کې د القاعده شبکې د یوه فعال په توګه مجرم وپیژندل شو. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي ویندی شیرمن په کیف کې د یوکرین له ولسمشر ویکتور یانوکوویچ سره خبرې وکړې. مخکې تر دې چې نور راپورونه واوري، فرشته جلال زئی به درته وایي چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په باب څه لیکلي.
استرالین ورځپاڼې په یوه مقاله کې د استرالیا د بهرنیو چارو د وزیر باب کار په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د شویو پرمختګ ساتنه باید وشي. ښاغلي کار ویلي په دې هیواد کې پرمختګ د پیسو او وینې په بیه ترلاسه شوی او په دغه هیواد کې موجود اداري فساد په تیرۍ ولسیزه کې د هڅې اغیزمنې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر بیا هم د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته وخت کې د افغانستان وضعیت د امیدوارۍ څخه ډک بللی دی. د چارواکي ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي وده په کال کې 8% ته رسېدلې، افغانانو د عمر اوسط لوړ شوی دی او صحي امکانات هم د خلکو لپاره زیات شوي دي او دا ټول څرګندوي چې په دغه هیواد کې د غربیانو لسکلنې هڅې په بشپړ ډول نه دي ضایع شوي. د استرالین ورځپاڼې په حواله پاپکار ویلي چې په افغانستان کې لاسته راوړنې په اسانۍ متاثره کېدلی شي او که چیرې د بهرنیو یو ځواکونو تر وټولو وروسته نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره مرسته ونه کړي ترڅو په خپلو پښو ودرېږي او پر ځان متکی شي، دغه لاسترولنی له خطر سره مخامخ کېدلی شي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې که څه هم د لاسترولنی متاثر کېدلی شي، خو د ملګرو ملتونو د سازمان تعهدات مهم دي او د پرمختګونو ساتنه باید وشي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر هم درست د افغانستان حکومت ته خبرداري ورکړی چې د استرالیا او د نورو هیوادونو د دغو دوامدارو مرستو په بدل کې باید د حکومتداري یو سالم سیستم رامنځته کړي، په ځانګړي ډول کله چې د اداري فساد خبره کیږي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر استرالین ورځپاڼې ته ویلي نړیوالو په افغانستان کې ستره پانګونه کړې ده او په دې هیواد کې اداري فساد نشي زغملی. د باسترن هرالد ورځپاڼې بیا د هغو دوه امریکایي عسکرو د ژوند کیسه کړې چې غوښتل یې په افغانستان کې واده سره وکړي او د دې واده پر خوښنونکي خاتمه یې تبصره کړې ده. ورځپاڼې لیکي د امریکا په پوځ کې د واده دغه پلان او دغه داستان د هلیکوپټر تر سقوط وروسته په خوښنونکي ډول پای ته ورسید. د امریکا د پوځ دغه دوه غړي کریس کولن او سارا نتسن د هلیکوپټر پیلوټانو. سارا نتسن 28 کلنه وه او د مارچ په 11مه نیټه یې هلیکوپټر سقوط وکړ او ووژل سوه. کریس کولن باسن هرال ته ویلي موږ دواړو به د کندهار پوځي مرکز کې د سهار چای سره وخوړ او بیا به مو د راتلونکي ژوند پلانونه سره جوړول. کریس کولن د مارچ په 11مه نیټه د خپلې مېرمنې د هلیکوپټر تر سقوط او مړینې یوه ورځ مخکې بدخشان ته د یو بل ماموریت لپاره استول شوی و. د ورځپاڼې ته ویلي ډېر افسوس پر دې کوم چې د مېرمنې د ژوند په آخري سهار مې له هغې سره مجلس ونه کړ.
د ازادي راډیو د 1491 کال غوره شخصیت څوک دی پوهیږئ؟ د نوي کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ.
نن د اتو بجو په خبرونه کې په 8:15 دقیقې د کال شخصیت اعلان شي. د جرمني وی محکمې د چهارشنبه په ورځ یعنی پرون په افغانستان کې د یوې خونړۍ هوایي حملې د قربانیانو د کورنیو د هغې دعوې اوریدل پیل کړل چې د جرمني له حکومته په میلیونونو یورو تاوان غواړي. په 2009 میلادي کال د کندوز په ولایت کې د تیلو پر دو تشتول شویو ټانکرونو د امریکا د الوتکو په هوایي برید کې لسګونه ولسي خلک ووژل شول چې ویل کېږي امریکایي الوتکو د بمباري په سیمه کې د میشتو جرمني پوځیانو په غوښتنه کړې وه. په دې اړه نور حال اجمل انوراني کوي.
په کندوز کې د 2009 کال د خونړۍ بمبارۍ د قربانیانو نه هاویه کورنۍ د جرمني له حکومت څخه څه کم 3.5 میلیونه یورو تاوان غواړي او پر ولسي خلکو دا بمباري د نړیوال قانون څخه ستر سرغړاوی بولي. دا بمباري په سیمه کې د جرمني پوځیانو د قمندان په غوښتنه د امریکایي الوتکو لخوا پر هغو دوو ټانکرونو شوې وه چې ویل کېږي وسلوالو تښتولي وه، خو د بمبارۍ په نتیجه کې په لسګونو ملکي وګړي مړه وژوبل شول. د بن په خار کې محکمې غونډه د چهارشنبه په ورځ د هغه پلار چې دوه زامنې د دې بمبارۍ په ترڅ کې وژل شوي وو او د 40,000 یورو تاوان غواړي او د څو وژل شوو ماشومانو د مور چې 50,000 یورو تاوان غواړي پر داوو متمرکز وه. د جرمني حکومت هڅه وکړه چې دا داوله محکمې خارج کړي. ټینګار یې دا و چې دا هوایي بریدونه د ناټو تر قومندې لاندې شوي او یوازې جرمني باید پکې ملامت نه شي. د جرمني د حکومت مدافع وکیل مارک زیمر د رويټرز خبري اژانس ته وویل چې جرمني حکومت د دې قضیه سم لوري نه دی.
Natürlich kann ich es nachvollziehen, weil diese Menschen ein schreckliches, schweres Schicksal erlitten haben.
مارک زیمر وایي ته بنځ د دې خلکو درد درکولای شم چې دوی له خراب برخلیک سره مخ شوي دي. په عین حال کې دا زموږ دنده ده چې د دې دعوی په وړاندې دفاع وکړو، ځکه چې دا د دې دعوی د ترسره کېدو سم ځای نه دی. د بن محکمه دا ډول قضیو لپاره نه ده. د نړیوال قانون لمخې دوی حقونه لري او د تاوان ورکولو مستحق دي، خو دوی ته تاوان ورکړل شوی او د جرمني د حکومت لخوا ورکړل شوی دی. د جرمني حکومت د پیښې د قربانیانو کورنیو ته 450,000 یورو ورکړي، خو ټینګار یې کړی چې دا تاوان نه بلکې بشري مرستې دي. د جرمني د حکومت مدافع وکیل مارک زیمر وایي چې د پیښې د قربانیانو کورنیو هر یوې ته 5,000 ډالر ورکړل شوي او دا په افغانستان کې ډېرې پیسې دي. خو د پیښې د قربانیانو د کورنیو مدافع وکیل کریم پوپل چې د جرمني د حکومت خلاف دا دعوه مخکې وړي، د رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې د ملکیانو د وژل کېدو سبب جرمني قومندان جورج کلین دی. هغه وویل هغه مرستې چې شوي تر ډېره نورو اخیستې او د پیښې د قربانیانو کورنیو ته نه دي رسېدلي. ښاغلی پوپل وایي د خواخوږۍ په نوم چې کوم 5,000 ډالر ورکړل شوي، هغه یوه مرسته وه چې د خلکو شورا ته ورکړل شوي. ډېرو یتیمانو او کونډو هیڅ نه دي ترلاسه کړي. ډېرو نورو خلکو چې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې هیڅ تړاو نه درلود، د دې پیسو یوه برخه اخیستې. د شکایت کوونکو یو بل مدافع وکیل پیټر دیرلیډر ویلي چې محکمې کې د دې قضیې د لومړۍ ورځې وروسته باوري شوی، ځکه محکمې د نړیوال بشري قانون د سرغړاوي پر بنسټ دا دعوه رد نه کړه.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له آزادی رادیو. د پاکستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره ملکي یا منتخب حکومت خپل دوره پوره کړه او د پوځیانو له کودتا بچ شو. د پاکستان مهم ګوندونه پیپلز ګوند، د مسلم لیگ نواز ډله او تحریک انصاف هلی ځلې کوي چې د صدر اعظم څوکۍ په پارلمان کې د ډیرو چوکیو د ترلاسه کولو له لارې خپل کړی. دا چې په پاکستان کې ګوندونه د انتخاباتو او ګټلو لپاره څنګه هلې ځلې کوي، د ګټلو احتمالات او امکانات په کومو مسلو راسترخي، د انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې د دې هیواد سیاسي ګوندونو او د هغوی اغېز ته کتنه کړې چې مهمې برخې جان خالقو ځای وړاندې کوي.
په داسې یو هیواد کې چې یوازې په سلو کې 15 کوچنیان متوسطو ښوونځیو ته ځي او بېوزلي پکې یو واقعیت دی، دا هم اسانه ده چې په انتخاباتو باندې د 260 میلیونو پاونډو د لګښت په اړه فکر وشي. خو نواز شریف هلې ځلې کوي چې د پاکستان د صدارت څوکۍ خپله کړي. ګاردن لیکي نواز شریف په پنجاب کې د حکومت په مالي ملاتړ یا سبساړۍ د ایرکنډیشن لرونکو بسونو سیستم فعال او په کار واچو چې دې کار په خلکو زیات اغېز کړی دی. د ګاردن په باور د پاکستان پیپلز ګوند پرته له دې چې د دې هیواد په تاریخ کې خپله کاري دوره بشپړه کړه، نورې داسې کوم ستر کار نه دی کړی چې دا مهال ورباندې وویاړي. آصف علي زرداری چې په 2008 کال کې د هغه د میرمنې بېنظیر بوټو د قتل وروسته د خلکو د خواخوږۍ پر اساس انتخابات ګټلي ول، د وسلوالو له شخړو، د اداري فساد له تورونو او د برېښنا د کمښت له ستونزو سره لاس او ګریوانو او د اقتصادي ودې لپاره د نظر وړ کار نه دی کړی. د ګاردین په باور پیپلز ګوند ممکن په سترو او ګڼمیشتو ښارونو کې رای خپلې نه کړي، خو زرداری لا هم چانس لري چې د خپل ګوند مربوط صدر اعظم راجا پرویز اشرف په واسطه د خلکو رای ترلاسه کړي. زرداری چې د جمهوري ریاست دورې په سپتمبر میاشت کې پای ته رسیږي، داسې سیاستوال دی چې پر قدرت باندې د پاتې کېدو لپاره هر ډول سازش او معاملې ته حاضر دی. پیپلز ګوند د بېنظیرې د عاید د ملاتړ پروګرام په نامه له بېوزلو خلکو سره د مرستو لپاره له یو میلیارد ډالرو زیاتې پیسې لګولي او 15.2 میلیونه خلک یې په پښو درولي دي. په پنجاب ایالت کې د نواز شریف بل حریف د کرکټ د پخوانی ستوري لوبغاړي عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند چې سیالیو ته زور ورکړی دی، د دې ګوند شاوخوا 1 لک ملاتړو په لاهور ښار کې جلسه وکړه او د عمران خان له وینا وروسته داسې اوازې خپرې شوې چې یو سیاسي سمندري طوفان یا سونامي به د پاکستان سیاستوال په مخه کړي او د دې هیواد د دوو مهمو ګوندونو د اداري فساد او اوږدې مودې واکمني به ختمه کړي. د نواز شریف مسلم لیگ ګوند په پنجاب ایالت چې د پاکستان د نفوسو په سلو کې شپېته پکې ژوند کوي واکمن دی. دا ګوند هڅه کوي چې د مهمو او سترو پروژو په عملي کولو سره د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. دوی ځوانانو ته وړیا لاپټاپونه ورکړل او دغه راز یې په لاهور ښار کې د میټرو بسونو پروژه په 11 میاشتو کې بشپړه کړه. نواز شریف چې په 1999 کال کې د جنرال پرویز مشرف لخوا د بې پوځي کودتا په واسطه لرې شوی و غواړي له هند سره اړیکې ښه کړي او خپل زیات پام اقتصادي ودې ته واړوي.
د سندرو میلمانه د خپرونې مینوالو، ازادي راډیو د 1400 کال د رسیدو له امله تاسو ته ژوندۍ خپرونه وړاندې کوي. هیر مونږ کړی نن د غرمې له 12 بجو نه د ماسپښین تر 2 بجو موږ ته ټلیفون وکړئ او خپلو دوستانو ته د نوي کال مبارکي ووایئ. زموږ د اړیکې شمیره ده 0 200 209 202.
د موسیقي په د خبرونې سربیره ازادي راډیو نن ورځ د نوي کال یا نوروز په مناسبت ځانګړي پروګرامونه لري چې په بیلابیلو خبرونو کې به وړاندې شي. البته دا لړۍ به د 8 بجو له خبرونې پیل شي. د 8 بجو په خبرونې کې بل مهمه خبره دا ده چې ازادي راډیو د کال شخصیت اعلانوي. 8 بجې او 15 دقیقې ازادي راډیو واوري چې د کال شخصیت اعلان شي.
د ژوند رنگونه
زمانه محمد عظیم د دریم ټولي د کانډک وزارت خانو سرباز یو.
څو کال کی چې په پولیسو کې خدمت کوي؟
تقریبا زما 2 کال او 4 میاشتې وشو.
څو د ماشتې څو ده؟
ماشه اول څه زمنګ 5000 بیا شپږ زره شو اوس تقریبا 1400 افغانۍ ده.
خو خو به عسکري داسې و چې د یو چا په پچه خطا او بیا به 2 کلن او دا او دا اوس څنګه دي؟ هر څوک په خپل خوخه راځي که جلب پیسې ورځي څنګه ده؟ دا قصره ده
دا دعوت طلبي دار چې خپل زړه شي د وطن خدمت مثلا څوک د کاری راځي څوک د وطن د خدمت لپاره راځي دا خپل حق ده او زه خپل حق ده غلم چې خپل وطن د خدمت کول شم خپل اولاد یو څه حلال نه پخ پیدا کړی
څه کارونه دي په دې عسکري کې د څه نوې زده کړو او څه کې کاروبار دي څه
مونږ خو نوې جبګه زده کړو یو نظامی زده کړه ده یو لکه تعلیم او تربیه ده مونږ لته کورس بیا غم لرو مزشیم لرو دا کې هم لیکل وس کوم مخکې ما لیکل وس دا و خو د سپ پورا کچ نه اوس کولای شم چې خط ول ولا ما خط ول کوم انداز مې زده کړ رسم تعظیم دا شم کې کړي د سچ داسکرې د درستل نامز دکړه
دا پایرات څه توای وس
پایرا عبارت لرنه چې 2 نفر یا 1 نفر توظیف شوی په یو محل کې چې هغه محل یا دروازې مسند ساتنه هغه پایرا دا ول کی
نو د ورځې 2 ساعته پایرا کوي وس
د ورځې 4 ساعته د شپې 3 ساعته
ټول څوک سیاست د محل د پایری
موږ 4 محل لرو په هر محل کې 15 کسې بیا کس موږ رسد لرو چلو نو مجغل لرو موجود لرو
نو څه نیت دې چې څوک لا نور دې عسکری ته دوام ورک
ما خو اته مې شه ترخیص پاتې دي دا پوره کوم بیا بل خپل تا ګورم تصمیم دی هغه اوس نو تصمیم دی ولا چې بیا قرارداد کوم یا بهونه کوم
دا هر واره چې قرارداد کوي دا د 2 کلونو لپاره
دا 3 کلونو لپاره قرارداد
څنګه دا ما چې درکې گزاره دی ور باندې کی
د غریبۍ شپې ورځ پیټرو نه به اختیار هم لاس نه دب کیو ما خپل سر نو کسيږي
جالب شاید په دې عسکري کې څو څو
جالب خاطر از ما د عسکري چې موږ تللی مسیته په وزبه باندې بیرته راغلو نو موږ وخت کارت ویت نه واخسته د وزبه نه ما ځخیرن راغلو دروژې میاشتم و دوه شپې کړې چې بیرته راغلو موږ ته خو نه سم راغورا چې د جلبز خلک د کارتونو د جوړیږي هلته په خدای کې واکسن واکس کوم کار تر واکس نو کار لیکه کتل نو منګ چو زکار چا سی خو ده نشم د شرم
او عکس خیران راغلی
د بوخته به بر دی منګ په روزه میاشته وې شپه مل صبر کړی کړی به پوسته کې
ځان ته دی پدې حساب خپل بهانه د خندا جوړه ده
زه چې خپل عکس ته ګورم بل چې خپل نشم ته کنه بل بچو بل وسو بچو ورته ګوري
کور دی ودان مننه
ستاسو نشم
د ژوند رنگونه قدر من اوریدونکو نن د اتو بجو په خبرونه کې په اتو بجو 15 تقید ازادي رادیو د کال شخصیت غوړه کیږي ازادي رادیو لچیرو 15 کلونو رئیس د حقوق کسانو لمنځ چې سولې دیموکراسي بشري حقوقونه او د مدني ټولنې د وري لپاره کار کړی وي د کال شخصیت غوړه کوي بل خبري مجله مست